سلامونه او ستړي مسی د مشالډو د نن ورځې په دې خبري غړي کې مزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم د سر ریپورت مو د تورخم د بندي لارې پاړوندې د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو د افغانستان پاکستان او دارنګا د سیمې پاړه د او ورسره به یو بل ریپورت ولرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ولي کړکې چندي نور ریپورتونه هم سره خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی نن پاتم اورزم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د داعش ډله خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې. د روس د بهرنی چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخه کړي. او سم د خبرونو تفصیل نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډی کوتل مرسیال کمشنر ارشاد مومند نن سهار مشالې ټول د دروازې د پرا بیا پرانیستو پاړه کم پرمختګ نه دی سوی. د تورخم لارې د سپتمبر پر شپږمه د پاکستان ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لاړه زورسته وتړل شو. د لارې تړل کېدو له وجې د لسګونو مال هوړونکو گاډو ترڅنګ زرګونه خلک هم بند پاتې دي چې پکې ناروغان هم ستا. په تیره یوه اونۍ کې د لارې په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ دوه واري په صفري نقطه کې خبرې شوې خو څه نتیجه نه ده ورکړې. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمانډ د سپتمبر تر شپږمې پورې غځولی دی. عمران خان د اګست په پنځمه د توشخانه په قضیه کې د محکم کېدو راهیسې په زندان کې بندي دی. په داسې حال کې چې اسلامآباد هایکورټ د یو لاندې عدالت لخوا هغه ته د یو لک روپۍ جرمانې سره د دریو کلونو د بند سزا پرېکړه رد کړې خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د زندان تر شا پاتې دی. د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای تیره میاشت عمران خان او قریشي ونیول او په هغه یې د سرکاري رازونو قانون د لاندې مقدمه درج کړی ده. د دوی نوې ورته قانون وزارت د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د سایفر د مقدمه اوریدن لپاره ځانګړي عدالت جوړ کړی دی او د ترګري ضد عدالت یو قاضي زولقرنان ته د مقدمه اوریدو اضافي چارج جوړ کړی دی. د کراچي پولیسو پروند 55 نور افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو وایي سهیل جوکیو پروند وویل دا کسانې په تیرو څلور ساعتونو کې نیولې او په تیرو څلور ورځو کې د نیول شوو افغانانو شمیر 320 ته رسیدلی دی. پولیس وایي دا هغه افغانان دي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د نیول شوو کډوالو وکیلې منیزا کاکړ پرون مشالې ټول د قانوني اسنادو لرلو باوجود ډیری افغان کډوال نیول شوي دي.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوي دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیش کړي نو په دې سیزه تر اوسه سره ملاوي شي نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارو نشته.
په کراچۍ کې مشتي بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ وایي پولیس د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمه نیسي چې ګڼي افغانان افغان کډوال دي. خو پولیس دا تورونه ردوي او وایي یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د داعش ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې خو وایي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړی دی. ټام ویس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قمندانان وژلي او توانېدلي چې دوی صلاحیت کمزوري کړي. د ول چې د داعش د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتله بریدونه کم شوي دي. ټام ویس په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه. د ول دا نسی تاییدولای چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي خو د په خبره دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري ول. او رسې خبر ده چې د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخه کړي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي ول چیف پور پیانگ میانگ له جوهری پروګرامه د لاس اخیستو فشار واچوي. سرګی لاروف ته خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز وست چنی کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اونګ ترمنځ ترسوي ملاقات ورسته کړی ده. هغه ویلي چې ماسکو او بیجنګ پر پیانگ یانګ د لګوسو بندیزونو منظوري په یو بالکل بدل سیاسي او جغرافیایي تناظر کې اور کړی و. پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه تر هغې وروسته ولګېدل کله چې د هیواد په 2018 کال کې خپل لومړی اټمي ازموینه وکړه. چین لا تر اوسه د لاروف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای. اوسم راځو د دې وخت رپورټونه ته او په دې غړي کې به ما د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه وي. د تورخم دروازه نن په اتم ورځ هم بند ده چې د خلکو ستونزې لا ډېرې کړې دي. خو د هغو خلکو ژوند څنګه وي چې د دروازې یو بلې غاړې ته اوسېږي؟
مونږ چې کله ډزې شوري شي تورخم هغه خزمون برخېږو. مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی. زمونږ سره زنانه دي، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، تر کومه بس مونږ ته برخېږو.
څلور میاشتې سوي چې په تریمنګل کې د استادانو د وژلو پیښه سوي او هم په دې اړه پرون په پاړچنار کې مظاهره چانو د پاتې مشکوکو قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
صرف او صرف دوه کسان هغوی نه گرفتار دي او 15 کسان هغوی مغز سر دي او ته یو سټیټ یې. آیا هغه خلک ډېر زیات باثر دي؟ زه اوس پورې هغوی گرفتاری ممکنه نه ده شوي.
په کراچۍ کې پولیسو په سلګونو هغه افغانان ولی چې په داوایا هلته په ناقانونه توګه اوسېږي. خودنیولو د لړۍ هغه افغانان هم ویرولي چې قانوني اسناد لري.
د مونږ سره پولیسان ډېر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کار نه سوتل نه اسپیټالو ته سلای شو نه یو کار ته سلای شو. کارت لرو کارت یې کنه پولیسان سره تنگول کوي. کشمیر یې کتوجر یې ګرد وړي.
د دې ترڅنګ نو رپورټون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم په فایل کې زو تورخم تنن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د سپتمبر په 14 د خیبر انتظامی چارواکو مشال ډیټول چې تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو څه امکانات نشته او په دې لړ کې چې دواړو خواوو چارواکو ترمنځ کومې دوه غونډې سوي هغو نتیجه نه درکړي. بلخوا د خیبر درې په لاره د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي یو لړ مشکلات سم مخامخ دي. دراز افغان مسافر او ناروغان هم پاکستان لوري ته ایثار دي غوښتنه کوي چې دا دروازه دي ورته خلاص کړل شي. تورخم دروازه د سپتمبر په 15 د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ د نشتې لامل تړل شوی و. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار فرهاد شینواری راکوي.
د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې نن پاتم او ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د خلاصېدو په اړه کوم پرمختګ نه شوی. په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پوځي چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو په لړ کې په صفري نقطه کې دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسېدلي. پېښور نه تورخم پورې د مالونو ډک په سلګونه ګاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي او مسافر او ناروغان هم دې اړخ ته ایثار پاتې دي. په لنډ کوتل کې خپل گاڑی سره ولاړ ډرایور ادروګل مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
او موږ په دې لارو کې ولاړ یو ډېر غټ تکلیف دی. موږ ته نه د روټۍ پته لګي نه د اوبو د غزمنګ شته دی نه کوم او د سینو منځونو په ټیم باندې نه ډېر غټ دغه سمنګ مخي شو خون سره. او بل دغه مسله ده چې دوه حکومتونه زمنګ د خواسه دغه دغه دي چې په خپل مسکري جوړ شو دا ګیر دی ګلاو کې جدار سړی خپل وطن ته ووري. اخو هم تقریبا پاکستانی ګیری دي خو افغانان دي ډېر د لارو ولادي ډېر غټ تکلیفونه دي. نو زمنګ د دوه حکومتونه دغه خواسه او دغه دغه دي چې د بارډر ګلاو کې خپل مسکري سره کېنی جوړ شي. ګلاو کې پردي مالونه مرچولي دي کروڑونو روپو مالونه مرچولي اوس مرچولي چې اول دی ورېجه د دې ته وسولاړي. نو تقریبا چې اری وګاډي کې کروڑونه بره مالونه پراته دي خلکو ته بیان وشولي.
د تورخم باچا میننات باندې سل ځای کورانه هم د ډزو د تبادلې لوجې لنډ کوتل تک ډ شوی او په دې کې یو اوسیدونکي مزمل خان وویل چې کله هم په تورخم دروازه کې څه نخته رامنځته شي نو بیا دوی کورونه پرېږ دي او خپل خپلوانو کره پتلو مجبور شي.
مونږ چې کله ډزې شوري شي تورخم اډه خاص مونږ برخي جو مونږ ته ډېر غټ تکلیف دي. مونږ سره زنانه وي، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، نو تر کومه بس مونږ د دې برخي جو. بل خبره دا چې مونږ دواړه طرف حکومت نه دا یو اپیل کړو چې مونږ ته سنتیا جوړ کا، او بل خبره دا وکړه مونږ ته چې دا ول نه مونږ ته خبر راکړي چې تاسو الګه ځان سیر تکړه کې نو ډېر مهرباني به تاسو.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر یو ونه کې د تورخم دروازې بندېدو له وجې په اربونه روپو تجارت رایسار شوی او دواړو خواوو سوداګرو ته مالی زیان اړولای، او د محصولاتو نه غونډولو په صورت کې بیا دواړو ملکونو حکومتي خزانو ته هم تاوان رسیدلای. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه. افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یوه پوسته جوړه کړي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل، نو دې سره بیا دواړو خواوو نه په یو بل باندې ډز وشوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. فرهاد سینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان افغانستان اړیکې د کابل په جمهوری نظام کې شی نوی پر پاکستان تورو چې د افغان طالبان ملاتړ کوي، خو اوس په افغانستان کې هم هغه طالبان په واک کې دي چې یو مهال پاکستان په ملاتړ کولو تورنو. ظاهرن داسې ښکاري چې د دواړو خواوو اړیکې ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواوو ترمنځ د څو وارې ډزو تبادلې نه هم لګول کېدای شي، او هم د دواړو خواوو د چارواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ د یاری مزی کمزوری سوی دی. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبان ترمنځ نو اړیکو ته په کم نظر ګوري. له اسرار العالم مومن څخه به تفصیل واورو.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان دا غلامی زنجیرونه مات کړل. نوموړی دا څرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2020 کال لاګس په 15 افغانستان ونیولو، پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالي کړې وي، خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې لکه نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې نه امنی څو چنده زیاته شوې. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسلوالې ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره کاروي، نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا په داسې حال کې دا چې په تورخم کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي، خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. پښتنه دا پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشاله وو، اوس چې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې؟ نو دې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او امنیتي چارو شنونکي شمیم شاهد د سپتمبر په 12 مشالې ډوته ویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غواړي چې د پاکستان لاسپوسي وي.
د پاکستان دا کوشش ده چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بد مرغه ردی لپاره په پاکستان هم ځلې ډېرې زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل، بیا اوس دوی طالبان وزمایل، خو طالبان هم دوی ته تیار نه دي چې هغوی د افغانستان په ازاده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنونکي اساق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خوا افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسي نه دي، نو بلخوا بیا پاکستان چې اقتصادي پلوه ډېر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري، خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وخایي چې د طالبانو د حکومت او وسلوالو ډلو د موجودګۍ له کبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول د لوبا پیل کړی چې دوی په دغه بانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي دي، زبر ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي، دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پخوانی موقف نشته، تاسې ګوري چې پاکستان یو نوی ډیفالټ خواته روان دی.
اسحاق اتمر د سپتمبر په 12مه مشال ډوته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو اثر تل د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پر ولسونو پرېوتې. د ده په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپلو کې سره کښېني او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بلخوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې هله سمیږي چې پاکستان له زړه افغانستان یو خپلواکه او آزاد ریاست ومني. یادې بي چې پاکستان تل دا دریځ لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي او خپله ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې او سمزو کراچی ته. په کراچی کې میشت افغان کډوال وایي د پولیسو ګرځنده ټیمونو کوڅه په کوڅه ګرځي او افغان کډوال لټوي. دوی وایي له ویرې په کورونو کې ناست دي. د کراچی د پولیسو چارواکو هم مني چې افغان کډوال د نیولو لړۍ پیل کړې او تر اوسه په تیرو څلورو ورځو کې له 300 څخه زیات هغه افغان نن نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د دوی وکیله مونیزه کاکړ بیا وایي 80% داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد ورسره شته. همداراز یو بل وکیل بیا وایي د افغان کډوالو په پلما د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک هم پولیسو نیولي ځکه چې د هغو کړه وړه او جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. د کراچی د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي.
په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیس وایي په ښار کې په تیرو څلور ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اوخته دي. د کراچی پولیسو ویان سهیل جوکیو د ستمبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي په تیرو څلور ساعتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شوي دي چې ورسره په څلور ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلی دي. بلخوا په کراچی کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دی او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیش کینو په دې سیزه تر اوسه سره ملاو شو نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارونه شته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی او آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیلا په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنت نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلیډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه ایډوکیټ پی وای پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکو پښتانه هم نیولي دي او د فارن اکټ مادي پرې لګولي دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډیر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا و کیسونه دي. هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسیانی ور سره ولې خو چون کې هغه ټیم دوی سره په جیب کې سره هم داسې اسناد نه دوی گرفتار کړي.
خو بل خو د کراچی پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچی کې د 1300 زرهسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د خار په بیلا بیلو سیمو او افغان کیمپ کې افغان کډوالی کورنۍ سخت په ویره کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیر اغا وای
د مونږ سره پولیسان نو ادر ډیر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو سوتل نه اسپیټالو ته سلای شو نه یو کار ته سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان مو سره تنگول کوي. کشمیر یې کتور شه رګر د وړه وادر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کې بیا بل گاډي راځي هغه پیسې اخلي بیا باغې لکه.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شیر بابا ته الله راضي مرزدي علاقه څنګه کسان پورته کوي باندې ډیر در چل ډیر روپیا مخې چې کم کاس پسې ولار سي کم کاس بوجه تانه تا او هغه چې دویم کاس ورته پیسې لید پاره دوی هغه کینی بیا دویم کاس موږ نه سو راسته ولې موږ به مجبور وي موږ زنانې ورسته زنانې هغه یا به مور وردی یا به یو بل یا هغه یو کښنی ماشوم وردی قانوني والا یو ګډ کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره دازل روان دي دا درې ورځې کې مکمل ما لیو کښنی په کورو کې ناشتي دوی ګلې بلې موټر سایکلان را پسې څرخه په موبایلانو کې را پسې را سره دي
په کراچی کې میشتو افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبانو مشرانو هم غږ کړي چې د دوی د اسانتیاو لپاره دی ګامونه واخلي په دې اړه د کراچی په افغان کیمپ کې میشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري موږ په کار راته جوړ کړي هلته موږ ته زمینه برابره کړي موږ ژوندۍ دغه کې
که څه هم په کراچی کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي پیسې ترې اخلي او زوروي خو د کراچی پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې څو ورځې وړاندې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد یې کریک ډاون روان دی او دا به دوامدار ساتي په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو دوی هیله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هواره کړل شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
او سملا کراچی زخزو سوات د سوات کمی جرګی مشرانو د غلطه د بدامنی د پیشو زیاتیدو اندیشنه ښکاره کړی او حکومت د خلکو د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړی دوی پرون په منګور کې خبری غونډه درلوده چې په کې د امنیت ترڅنګ په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبری وکړي د سوات کمی جرګی د خبری غونډه ورسته تر هغه سوي چې په 1300 میاشتو کې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې د بدامنی او ترګری غنی پیښې سوي د سوات د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله کندپور خبرالان ته ودی چې پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمند دی نیاز احمد خان ریپورت لري
په منګور کې د سوات قومي جرګې ګڼشمېر مشرانو پرستب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي دوی وایي چې د تیر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې پټانو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپی وهل او درې ایم پی او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کیږي چترال کې دا یا بلته پټانو باندې ډزې کیږي یا چاکین کیږي مونږ دا وایو چې ذمہوار خلک چې د دې څوک دي سرکار کاغه ملټری والا دي که سیویلین دي تدیدی پورن نوٹس والی ملک دے قانون عملداری من غواڑو دہشتگردی پہ صورت نہ منو دا خبر ہوتا کوئی یو دا دا دویم خبر دا دا چہ سوات خلق تدا وایو چہ کدل تبیا سو زور اور پم مانے دہشتگردی مسلط کئی داغی پہ خلاف پا پاچون تا او ہر اگے اقدام تے ضروری اگے تب تیار ہے نسی دریم دا دا چہ من وایو سوات کی قسم کی دا سرکار پکاری اب پہا ہا دغه اخلی پو طریقہ باندے چہ سوات خلق ور کئی سوات چې کومه قیمتي ځمکې دي دا دې نه بربادي
د جرګې یو بل مشر حاجی زید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن مشر هم دی ویل چې تیر لنډو ورځو کې هدفي وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا حلو زلو په اړه دی حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي
په پیزاګټ کې واقعیت وشو په کار دار کدا دشګرد او سعودتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا سیزونه پټول نه دي په کار دا قوم تخکار کول په کار دي چې سو واقعیت کې غیا سړی اوچت کې بیا سلور پنځه ورځې وروسته پرې دی د دسته قصور دی په سکه تانی ونه بس چا اوچت کړو او چا پرې خو نو دا داس قسم کې واقعیت کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنت پیلاوي دی نه او دا بیا بهر ته نیگیټیو پیغام دی څوک ناراضي نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمنګا ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول دی چالته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې تورې کې ٹی ٹی پی او داغي وجود زکه چې دا لیکي نو څوک به یې کنه په پیریان خدای نه لیکي د دغل تکي پولیس تکي دغل تکي انټیلیجنس داری دی او جان ناس تیال تکي زه په دې هغه هغه کم ډیوټي کوي په کار دی چې دغه ایکسپلایټ کې دغه خلک معلوم کړي دا کارو محدود خلک دي
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د بعض ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د قومي جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا کیسه روانه ده، بلکې د تېر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضې کړي دي او په هغو به سیکشن فور لګوي یا د موټر وې دا کومه کیسه چې ده. نو مونږ د سواد خلک د موټر وې خلاف نه یو، خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي، تاسو په هغې باندې جوړ کړئ. نو د خلکو دا زری ځمکې، د خلکو مقبرې دي، باغونه دي. په سواد کې خو دغې له خلک راځي چې دا صفا اوبه دي او دا باغونه دي او دا ښکلاګانې دي او دا ځنګلې دي. تاسو ځنګلې تباه کړئ، تاسو د سیند برباد کړو، تاسو د خلکو زری ځمکې ونیولې، نو سواد ته به خلک ټوریزم له سره راشي. زموږ خو د سور ساپینګ کم دقه دی. نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چې یاره تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکړئ، دا کینه وي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړئ.
په سواد کې تیر سو میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوې. وروسته د ملم جبې ټلیګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوی. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړه شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټر وی او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم پاړه بیا ضلع انتظامی او تیر صوبایي حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکڑی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړی، تاوده باسونا د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو احتجاج د سپتمبر له 11 راسي روان دی. دوی د صوبې په 322 کالجونو کې د زده کړو بایکاټ کړی دی. استادان وایي چې حکومت ورته ترقی نور کوي. د استادانو اتحادی په وینا چې د صوبې په کالجونو کې سټاف او فنډونه کمښت دی. د کالجونو زده کوونکي بیا وایي چې د استادانو د احتجاج له وجې زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د دې تفصیل به له عظمت علي شاه واورو.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو احتجاج د ستمبر د 11 راسي روان دی چې ورسره په کالجونو کې زده کړې ولاړې دي. دا سرکاری کالجونو د استادانو د اتحادیه کپلا مرکزی جنرل سیکرټری اورنګزیب شیرازی مشال ریډیو ته وویل چې د نورو سرکاری محکمو ترقی کیږي، خو د سرکاری کالجونو استادانو لتیر لس کلونو راسي د ترقی په انتظار دي.
په دې کې مختلف پروفیسر چې کم دي چې هغه 1000 په تعداد کې دي، لایبریری نو سره دي، میل او فیمیل دي، دا پروموشن زون کې راځي. دوی ټریننګز کړي دي او دا مختلف سکیلز کې دي، 17 کې دي، 18، 19، 20، 21 کې دي. انتظار کوي د پروموشن د نیکسټ سکیل ته تلو لپاره. نو په دغه زمونږ مین مطالبه چې کوم دا اول دادا چې زمونږ دا کومه پیس به روانه ده د رولز مطابق چې پاره کې بتول سرکاري ملازمین تاغي خپل جایز حق ملاويږي او غي پروموشن بکیږي، نور ډپارټمنټ پکې شاملېږي او د بده مرغه مونږ ته محروم ساتي.
د کلاسونو نه د بایکاټ په وجاز د کوونکې هم د ستونزو سره مخ دي. د مردان کالج د کوونکې عباس خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ د چټیان د ختمېدو وروسته ورته زده کړې نه دي شوي. موړي زیاته کړه چې د استادانو او د زده کوونکو د احتجاجونو له وجې سخت کال ډېر کم کلاسونه اخست دي.
ډېر وروزونه په ټوله صوبه کې د احتجاجونو یو سلسله روانه ده. د ټیچرانو دا غوښتنه ده چې را مونږ د پروموټ کړی شي. نو ټیک ته ټیچرانو خو دغه یو خپله مسله ده، خپله پیدا ده. خو په دې کې سټوډنټان ډېر زیات سفر کیږي، کلاسز نه لګي. الډی د ګرمۍ چټیانې 13 شپې کم سم ود بنې مې درې میاشتې چټیانې وي. هغه کې ملکانو ته هغه شان فیسیلیټیز ملو نه شو، کله کې هغه شان هغه ته فواید ملو نه شو. اوس چې کله هغه کالج سټارټ شو د 1 ستمبر نه، نو دغه بیا احتجاجونه شروع شو. نو لومبه خدا د حکومت ډیره غټه ناکامي ده چې دا غي کم د ټیچرز دا مسائل دي، دا بر وخت نه حل کوي او دا خبره احتجاج سره تلل شي.
د احتجاج په اړه د لوړو زده کړو سیکرټری غلام سعید مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو د اتحادی سره خبرې شوې دي او ډیر زر به غوښتنې حل کړي شي.
نو په هغه ځینې کې په نوې وځو نن ورځ په دې کې تاسو نه
د کپلا په وینا چې په صوبه کې درې سوه او دوه ویشت سرکاري کالجونه دي چې پکې لس زره استادان کار کوي او د ترقی بشمول د کم سټاف او د فنډونو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خبرونی دغه لومړی نیمای پایتره سیږي. د خبرونی نیمای ترغلیو د خبرونو لنډیز راورو او ورستو بیا رپورټونه بي. نن په اتمه ورځ د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډي کوتر مرسیال کمشنر ارشاد مومند همن سهار مشالې د ټول د دروازې د بیا پرانستو په اړه کم پرمختګ نه دی شوی. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمارډ د سپتمبر تر شپږمې پورې ځنډول دي. عمران خان د اګست په پنځمه د توشکخانه په قضیه کې د محکوم کېدو راهیسې په زندان کې بند دی. د کراچی پولیسو پرون 550 نور افغان کډوال نیولی دي. د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون وویل دا کسان یې په تیرو څلورو ساعتونو کې نیولي او په تیرو څلورو ورځو کې د 900 افغان کډوالو شمیر 311 ته رسېدلی. خو د 900 کډوال وکیلې منیزا کاکړ پرون مشاهده ډې ته ویلي چې قانوني اصلاحات درلودل باوجود ډېر افغان کډوال نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د داعش ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي. وايي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. کانګرس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته ده زیاته کړه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان بدې اته قمندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی صلاحیت کمزوري کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ماسکو او بیجینګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخ کړي. دغه بندیزونه د دې لپاره لګول شوي ول چې په پیانګیان فشار راولي چې د جوهري پروګرامه لاس واخلي. سرګی لاروف د خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز اوستوچني کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترنسټور شوي ملاقات وروسته کړی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونو دوه مهنیمای ترازو چې پکې به درته یو شمیر ریپورټونه ولرو، نړیوال ریپورت او سره د افغانستان او بیا دارنګ خیبر پښتونخوا او سیمې ته بم ځو. پایل به لیبیا وکړو. د لیبیا په درنا ښار کې د عاجلو خدماتو اداره وایي د لومړنۍ شمیرو له مخې په وروستیو طوفانونو کې د مړو شمیر تر 320 زیات دی. د دې ادارې په وینا څه د باندې 10,000 کسان ترېتم او تر 20,000 زیات کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا ختیځه دغه ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړونکو سیلابونو ښکار شو چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلې هم دي. د راس کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
ورسته له هغه چې ویچاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي شار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور ترې تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي شار چې شاوخوا 1,00,000 کسان پکې ژوند کوي ډېر وساپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې. د استوګري کورونه او موټرونه په څپاند اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپلې هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي ډلیلې شي. د ملګرو ملتو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
للوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسیمې در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یوه پراخه طبیعي غمیزه پیښ شوې ده. د ترکیې په حیث چې تر اوسه د لیبیا د خلکو تر څنګ درېدلی یو، په دې سختو ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپلو ورونو تر څنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یوه کارکوونکې تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. در ناشار د بنغازي د ختیس په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبي یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدراعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورټ راځو د امریکا د ترګریز ملي مرکز وای په افغانستان پاکستان کې القاعده شبکه د تاریخي رتکو سره مخته او بیا رپورټ کېدلې ناشونې دي. د مرکز مشري کریستی ابيزيد پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو د دوشتمې کلیس په مناسبت یو بیانیه خبره کړه او دا د امریکا او د دوی د ملګرو د بریا یو بلګه وبلله. خو یو شمېر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په امریکا کې دننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی برید له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستۍ ارزونې ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوې او نور په امریکا د برید توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابيزيد د دوشنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرۍ زو بریدونو د 28مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدلې ناشونې دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبو ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې. یوه بله الوتکې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د لمنځه وړلو په موخه چې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې برید په شان بل برید به تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګرې شبکې خپل جنګیالي له څو محدودو غړو څخه تر شپېتو لوړ پوړو چارواکو او تر څلور سوه ډېر جنګیالي په لږ تر لږه پنځه ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په څلورو نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیرو شلو کلونو کې نه یوازې دا چې القاعده له منځه نه ده تللی بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او د دغو ډلو ډېره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې پخوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
له هغه وخته چې القاعده شبکه د سپتمبر د یولسمې په بریدونو تورنه شوه په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید پخوا د القاعدې غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
اسامه بن لادن چې د سپتمبر د یولسمې د بریدونو اصلي طرح وو د 2011 کال د مئی میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ایمن الزواهری چې د اسامه بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو د 2022 کال د جولای په 1 د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د برید په پایله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړی او تلی ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. له دې سره سره د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د پاکستان سپریم کورټ د غوډو فوجي افسرانو اپیلونه خارج کړي چې 28 کال وړاندې د هغه وخت د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت نسکورولو د اسلامي خلافت قائمولو لپاره سازش کړی و. په دغه سازش کې د کرنل ریټایرډ آزاد منحاس او کرنل ریټایر عنایت الله په شمول 28 فوجي افسران نیول وو چې پکې زیاتره ته سزاګانې اورول شوې وې. په دې سازش کې فوجي عدالت د کرنل منحاس او کرنل عنایت الله نوکری ختمه کړې وه. 2 کال او 4 کال د بند سزا ورته اورولې وه خو دوی د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ ته اپیل کړی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سپریم کورټ د بېنظیر بوټو د حکومت تړنګولو په تور د دوه پخوانی پوځي افسرانو سزاګانې برقراره ساتلې. عدالت د دغه دواړو پوځي افسرانو د اپیل درخواستونه خارج کړي. په دغه افسرانو کې کرنل ریټایرډ محمد آزاد منحاس او کرنل ریټایرډ عنایت الله شامل وو. دغه پوځي افسرانو باندې تور 1995 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو د حکومت ته نسکورولو سازش کړی. د 238 نور پوځي افسران هم شامل وو. د ایکسپرس ټریبیون دی خبر تر مخه په دغه مقدمه کې د پوځ لخوا په 6 سپتمبر 1995 کې دغه دواړه افسران او ورسره ځینې نور هم راولې شي. په دوی دا تور چې دوی سازش کړو منتخب حکومت به ختم کړي او د اسلامي خلافت نظام به نافذ کړي. په دغه سازش کې د ځینو تنانو وژل هم شامل وو. د دغه منصبې وروسته چې منتخب حکومت او پوځ ته معلومات وشو نو د سازش په تور د خپلو ځینو افسرانو ضد عملیات وکړل چې پکې کرنل ریټایرډ عنایت الله ته 4 کاله د بند سزا او کرنل ریټایرډ منحاس ته 2 کاله سزا ورول شوه. پوځي عدالت دواړه د نوکریانو هم لرې کړیو. داسې چې په 1995 کال کې د منتخب حکومت د ختمولو په سازش کې پوځي افسرانو ته سزا ملو شوې وه، نو وروسته په 1999 کې پوځي مشر جنرال پرویز مشرف هم مارشل لا لګولې وه او منتخب حکومت یې ختم کړی و. آیا سپریم کورټ دغه وخت کوم نوټس نشو اخیستی؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنې ځواب د کراچی پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان داسې ورکړه. پرویز مشرف دغه غیر آئینی کار ته آئینی جواز ورکړو، دغه د عدالت توره فیصله وه، خو هغه چې دوباره ایمرجنسی لګولې وه نو د هغې مقدمه خو په خصوصي عدالت کې وه او چیف جج وقار احمد سیټ ورته د 500 سزا وروړې وه. نو دا خبره ټیک ده چې طریقه کار یو شان په کار دی، خو له بده مرغه زموږ دلته د هر چا دپاره قانون جدا جدا دی. دغه دواړه افسرانو وروستو په لاهور هائی کورټ کې اپیل وکړه، خو دغه اپیلونه هم خارج شوه. دغه افسرانو وروسته سپریم کورټ ته لاړل او اپیلونه جمع کړل. د فروری په 15 2022 کې عدالت د دغه اپیلونو فیصلې محفوظه کړې وې. عدالت 19 پاڼې فیصله کې دا خبره په ډاګه کړې، عنایت الله د خپلې سزا ضد 3 کاله پس آزاد مرحاس 14 کاله پس های کورټ کې درخواستونه ورکړي، خو د دومره اوږدې مودې وروستو د اپیلونو داخلولو کوم جواز نه دی وړاندې کړی. بل دا چې اپیل کوونکي بیا دا ثابته کړي چې د پوځي عدالت په فیصله کې په کوم ځای کې بدنیتی شامل ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خپرونه سروي کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
پرون د پېښور په نشر حال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانستو سو په دې موخه د اطلاعاتو سلګری نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې د نشر حال تنظیم به اوس د سلګری وزارت ته سپارل کیږي. غول له نشر حال به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او موسیقي د ودی مرکز جوړوي. په پېښور کې کلتوري چارو یو پوه او د مفکرې ادارې مشر حیات روغنی وايي حکومت د هنرمندانو د کار د ځلولو لپاره ځانګړي کوڅه پرانستي. له پېښور غلام غوس رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترال پېښور د کارولو پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12 نیټه په نشترال پېښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیسته وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي.
اور هم ان شاء الله جو ہے پاکستان لیول کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ
مونږ به د دې نشترحال نه د ملک په کچه نه بلکې په نړیواله کچه د کلتور او سیلګری د هلو زلو یو مرکز جوړو. نن دا د سیلګری وزارت ته حواله شو. مونږ به اوس د دې د بحالولو کارونه پیلوو. د کلتور او تھیټر دا کارونه خو د هنرمندانو نه بغیر نه کیږي. هم د دوی په سلام مشوره به مونږ دا ټول کارونه چلوو. خو د صوبې په کلتور او هنري هلو زلو کارکونکي مدني ټولنې وایي د سیلګرۍ محکمې ته د نشترحال د سپارلو په ځای په کار ده حکومتي چارواکي د موسیقۍ او سټیج د فن سره تړلي هنرمندانو لپاره د میوزیک سټریټ په نوم ځانګړی ځای قائم کړي. په کلتوري هلو زلو د کارکونکي غیر دولتي ادارې مبکورې مشر حیات روغانی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
میوزیک سټریټ چې کوم دی دا خو بدلته کې دی ټوریزم له یو نوی اړخ ورکی دا به هنرمندانو ته یو خوندي ټکانه ورکی. دا بدلته کې دی هنر دی ودی د پاره دی کلتور د ودی د پاره یو ښه اقدام وي. دغه ځای بیا هم نو مناسب دغه دی څنګه چې د آبادۍ د پاره نو پکار دا یو پراخه ډاګه وه باید چې په دې کې د شین اسمان لاندې پروګرامونه کېدلې، دستوري کېدلې، میلې کېدلې. هغه دوی رابند کړه. دوی دغه دپاره خپل جوازونه لري، خپلې پیسې ونې دي، خپل لګښتونه دي. مونږ دا ګڼو چې اوس هم پکار دا چې کوم په دغه څانګه کې په دغه محکمه کې موجود خلک دي تجربه کار چې باید د هغوی د تجربو نه استفاده هم وشي او دا میوزک سټریټ خو ډېر زیات ضروري دی.
خود صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر فیروز جمال شاه تیره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترال کلتوري کمپلیکس کې ترسره کیدونکي نوی کار به د صوبې د فنکارانو، هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي او د هنرمندانو د خیر خیګري لپاره به د انډومنت فند په نوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوس هم یو د اقتصاد رپورت. د پاکستان حکومت د ډالرو په مقابله کې د روپی بای شکولو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې هلی ځلې شروع کړې دي. د پلټنې مرکزي ادارې ایف آی ای په دې لړ کې د ناقانونه کرنسۍ کاروبار کوونکو ضد اقدامات کړي او ځینې یې تړلي هم دي. له دې ګامونو سره د روپی قدر د ډالر په مقابله کې یو څه ښه شوی دی. دا چې دغو اقداماتو په اړه کارپوهان څه فکر کوي، زموږ همکار شبیر جان ورسره خبرې کړي او پر اساس یې دا رپورت جوړ کړی.
پاکستان کې نگران مرکزی حکومت وای چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د لارښوونو سره سم د دوی هڅه ده چې په بهر یا اوپن مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر د نرخ توپیر تر ډېره حد را کم کړي یا ختم کړي. دا چې سرنګ به دا کمول شي، نو پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای چې کوم غیر قانوني لار باندې پاکستان ته ډالر راځي او یا وځي، د دې زیرمه کول او بیا سمګل کول د دې مخه نیول پکار دي.
مارکیٹ ہوئی، یو انٹر بینک مارکیٹ ہوئی، یو اوپن مارکیٹ ہوئی، یو گرے مارکیٹ ہوئی. اوپن مارکیٹ ہر مارکیٹ کی چرتا چی آتورائز ڈیلرز چی کمینو آگی اخستل و خرسول کئی در ڈیفرنٹ کرنسیز. انٹر بینک مارکیٹ چی کم دن آگا آگا مارکیٹ کی چرتا چی بینکس پخپلو کی اخلی خرسول کئی او آگی تا ایکسیز لری. اس دا دی دوارو مقابلہ کی چی کم تا مونگ گرے مارکیٹ وائی چی تا چی مونگا حوالا وائیو ہونڈی وائیو چی آگا نا آتورائز ڈیلرز ہوئی نہ دا آگے سے ڈاکومنٹیشن کی گی، بس یو ٹیلی فون کال یا دیو چٹ پتا گبا نے دب کے سو ٹرانسفر کی گی دل تواخ لوال تکی ورکا.
دا پلٹنو مرکزی ادارہ یا ایف آئی اے سر دا نور حکومتی ادارو تیر سورا زورا سے چاپی وحل پیل کر دی او پا غیر قانونی توگا دا ڈالر روزگار کون کو زیر مکون کو او قاچاگر و پرزد حل زل پیل کر دی او پلزگونو گرفتار ہم کر دی، نزک دا ڈالر نرخ ہم راکم شوی دی. کلچ دا بینک او باہر یا اوپن مارکیٹ او انٹر بینک کے دا ڈالر نرخ فرق ډیر وی، نو په ملکی معیشت سره بد اغیز وی. نو قائد اعظم پوهنتون کې د معیشت استاد او بهر ملکی کرنسو په روزګار څېړنې کوونکی پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیړو ته وای چې په سرمایه کاری او تجارتی خساره ډیر منفی اغیز غورځوي.
د دې نقصانات دای چې کا امپورټ نور سی واشي او ستا ایکسپورټ چې کمی دغه کمپټیټیو نه سینو هغه کمیږي، نو دا سره زموږ ټریډ بیلانس چې دی هغه زموږ سره ورسب کیږي. د شو نو یو خدای دا مسله چې زموږ چې کم انویسټمنت دی هغه زموږ د سره متاثر کیږي. فارن انویسٹر چې کوم دی هغه هغه کنټریز ته من نه ځي چې کوم ځای کې د فارن ایکسچینج ریټ او د اوپن مارکیټ ایکسچینج ریټ کې ډیفرنس زیات دی. دویم دای چې زموږ سره یو بلیک مارکیټ کریئټ کیږي، ځکه چې څومره زموږ سره د فارن ریمیټنسز راځي نو ورکر چې کله هغه یو های ایکسچینج ریټ ته اوپن مارکیټ کې ګوري نو هغه ترو هونډي یا نور چې کوم انفارمل سورسز دي دا غي په ترو هغه پیسې رالیږي او د ګورنمنت چې کوم بانکونو ته یا سٹیټ بینک ته هغه پیسې نه رسیږي او په اکانومي کې ډیسټورشن
کله چې دا فرق یا توپیر کم شي نو ګټه هیواد ته سوي، نوموړی زیاتوي.
ډیفرنس ته زیرو پیدا دا ده چې کله ستا امپورټ سی واشي نو ستا کرنسی باندې پرشر راشي، هغه ډیویلیو شي، د هغې د وجې ستا امپورټ واپس کم شي او ایکسپورټ سی واشي نو ستا ټریډ بیلنس چې دی هغه امپروو شي. په شارټ الفاظ کې موږ ایکسپلین کوو چې کله تا سره دا ډیفرنس د افیشل او د مارکیټ ایکسچینج ریټ سی وای نو ستا بیلنس آف پیمنټ پرابلم چې هغه به زیاتی. که دا ډیفرنس کم سی کم وي نو ستا د بیلنس آف پیمنټ پرابلم بنی.
معاشی پوهان وای چې هغه هیوادونه چا باندې چې نړیوال معاشی بندیزونه وي یا معاشی او سیاسي حالات یې د هیواد خراب وي نو دغلته بیا بهر ملکی کرنسو غیر قانوني روزګار زیات وي او بیا د دوی نرخونو کې فرق هم سیوا وي. پاکستان کې د بهر ملکی کرنسو روزګار کونکي یا پاکستان فورکس اسوسیشن د سپتمبر په 14مه خپل یو بیان کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې قدر نور هم خشوي دي او 1.64 پیسې پاکستانی روپې د ڈالر په مقابله کې برخه ترې ده چې ورسره د یو امریکایي ډالر قیمت شوخه 208 نوی روپیا شوی دی چې په 12 سپتمبر دا سبان دی 209 نوی روپیا وو. دی وای چې په اوپن مارکیټ کې د بینک ریټ پر ضد د ډالر نرخ خوشا 301 پاکستانی روپیا دی، کوم چې څو ورځې وړاندې 306 نه هم اوړی درې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دا ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لا پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوسم د خبرونی ورستی رپورٹ ترازو او ورستی رپورٹ داسې د خبر پښتونخوا صوبې د تعلیم محکمې د 500 زیات او د پولیسو محکمې د 3000 زیات ځیاتی چوکي خالی دي. د خبر پښتونخوا صوبې په مختلفو سرکاري محکمو کې په موجوده وخت کې 1,12,000 نوکری خالی دي، چې پکې زراعت، داخله چارو محکمه، خزانه او کاف او نورې محکمې شامل دي. په دغو چوکیو خو موجوده نگران حکومت برتانی نسی کولای، ځکه ځینې قانوني بندیزونه سته. خو هغه خلک چې تعلیم یافته دي او بیروزګاره هم دي غوښتنه کوي چې دغه چوکۍ باید ډکې شي. زموږ همکار شانواز ترګزی په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري محکمو کې 1,12,000 چوکۍ خالی دي. تر ټولو زیاتې چوکۍ د تعلیم په محکمه کې، پولیس او د صحت محکمې ورپسې په دویم او په دریم نمبر دي، چې پکې زیات شمېر چوکۍ خالی پرتې دي. مشهد ریډیو سره ځینې داسې دستاویزات شته چې پکې د پولیسو، اوبخورو محکمې او د تعلیم په شمول د ځینو نورو محکمو د خالي څوکو شمېر شته دی. داسې چې ګڼ شمېر خلک د نوکریانو لپاره درخواستونه ورکوي او لا هم بیروزګار دي، شمېر زیات دی. د محمد یوزوان، محمد یونس، چې په 2014 کې د ماسټرۍ ډیګري اخیستې، د 13 کالونو راهیسې د ده په وینا په هر محکمه کې د نوکری لپاره درخواست ورکړی دی.
چونکہ پاکستان کے بے روزگاری ڈیر زیادہ تھا، دی حکومت یاد دی دغه پوجا باندې الیکشن پوجا مانی پوسن بین ہم دی راضی ہم نو نو تیاری متشتر سی ٹی پی ایس ٹی دی ٹولو تا نو کشتے خبر سو کشتڑی شوی ہم یو منڈی تڑی ہم ہو بلہ چی تا اس تخبت چی پاکستان کی گرانیم دا کینو ہم ام دا سینو جان قریب ہو سکول ان کالج کی جاب کو خپل سبجیکٹ آئیز ا سینئر ٹیچر
دا دستاویزات و ترمخا یواز محکمہ تعلیم کی د 500 زیاتې چوکۍ، پولیسو کې د 3,000 زیاتې چوکۍ، د صحت په محکمه کې د 4,000 زیاتې، د لوړو زده کړو په محکمه کې شاوخوا 600 چوکۍ خالی پرتې دي. د دستاویزاتو تر مخه فنی تعلیم کې د 2,500 زیاتې چوکۍ او د داخله چارو محکمه کې د 500 زیاتې چوکۍ خالی پرتې دي. د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس نه ډیگری اخیستونکي سرفراز خان مشهد ریډیو ته وایي، څلور کاله د پروډکټ ډیزاین یا د نوي شیانو د جوړېدو د نقش زده کړې. د 13 کلونو راهیسې نه یوازې د خپل تعلیم د جوړښت سره سم، بلکې د هر رقم نوکری لپاره درخواست ورکړې، خو لا هم بیروزګار دی. د وویل څه موده د پلاستیک خرڅولو په یوه کمپنۍ کې کار وکړ، خو هغه کار هم بند شو.
لکه ما مختلفو ځینو کې اپلایان هم کړی دي او شوروی مگره ده مختلف قسم جاب ده پاره ده ڈیزائننگ یا ده گرافک ڈیزائننگ یا چه نور مطلب سه آفیس ٹائپ جاب بگنه دیر روزینو که پلایا نکلی دیخو اللہ چه فیلال جاب زمات رو نده ملاو نو زه ابل ورز یو زه تاوره نمانو ما تا منیجر صاحب وی چه من سبا مارکیت دوم ردون ده طول خاص کرده طول پاکستان وی منگ سر وی چه کم آلیڈی امپلائیز وی وی که منگ تقریباً وی 30% بکی منگ چه کم ده وی کام کل گنا
د دستاویزات تر مخه د بلدیاتو په محکمه کې تر 3,000 پورې، په وزارتو کې د 4,000 زیاتې، د قانون او انصاف محکمه کې د 2,000 زیاتې، او د خزانه په محکمه کې 415 څوکۍ خالی دي. په دغه څوکیو د نوي تنانو د برتې کولو اختیار خو د موجوده نگران صوبې حکومت سره نشته، ځکه د انتخاباتي کمیشن د قانون د مخې نگران حکومت هیڅ چاته یو نوکری نشي ورکولی. خو آیا دا به راتلونکي حکومت لپاره څومره مشکل وي چې په یو مخ دغه خالی څوکۍ دکیکي. مشال رادیو همدغه پوښتنه د پیښور د مشرق ورځپاڼې د خبریال فهیم خان وکړه.
دا 1,12,000 پوسټونه باندې ټوله برقی خو قلم نشي کېدی، دا به همیشه خالی وي، او بعض اوقات هغه برتی ډوکیږي نه، دا هغې اګینسټ دوی ته فنډ ملاویږي او دوی بیا هغه نور ټیچرانو باندې خرچ کوي، نو هغه پیسې ملاویږي هغوی ته یا نور سټاف باندې خرچ کیږي. خو دا یو ډېر غټ سوال دی چې 50,000 ټیچران مونږ سړي سره غټ دا نمبر دی، او که 50,000 ټیچران نشته او بیا نه پس مونږ سیکورټي حمله وګورو، پولیس وګورو، هیلتھ وګورو، نو دا یو کنسرن دی. خو بل خواته خبره دارا چې 1,12,000 خلق نشتا او بیام سرکاری مشینی روانه دا، مطلب دا چې ضرورت نشتا دی او دا دوی د ضرورت نه زیات کریئیټ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بحالی او د دوباره آبادکاری محکمه کې شاوخوا 2200، د سماجی خیګړې محکمه کې 900 او 400، د اوبخور محکمه کې 615 څوکۍ هم خالی دي. په دغه محکمو کې چې څوکۍ پکې خالی دي، د بندیخانې، انتظامیه، د مدنیاتو، د لوبو او کلتور، د میانو محکمه، د گاڑو یا ٹرانسپورٹ، ترقی او منصوبہ بندی محکمہ، زکات محکمہ، اوقاف، د زنگلونو محکمہ او نور گن شمیر محکمے پکې شامل دي. شانواز ترکزے، مشال ریڈیو، پیښور.
اگزی لدی رپورٹ سره د مشال ریڈیو د نن ورځې دغه خبری گاڑی پای ته رسیږي، او تاسو دغه خبرونی په مشال ریڈیو ویب سایت باندې اوریدلی سی، په فیس بک او ټویټر ته مرتلی سی، او هلته هم تاسو رپورٹونه اوریدلی سی. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ.